من أهلي وكمان من أهله.
قولنا زي ما شاء الله. سلامات باشين قزي سايب تشكر شنان داي عزيز شماري پیام گیری رادیو زادی 0796061061 اما روزا در خدمتتان قرار داره میشه شما نظریات و پیشنهادات و همچنان سوالاتتان دای شماره بر ما بگذارین تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شماست اوقات خوش بکنتن
ډیر زیاته مننه ارزو غیسیله تاسو قدرمن ملمت څخه دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وی وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي د بشري حقوقو د څارنړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت تیر کال د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لرلې. دا موده د خبرونې د سر موضوع ده خو پایل خبرونه کوو. د امریکا سفارت په افغانستان کې خپل اتباعو ته د جدي امنیتي ګواښونو خبرداري ورکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د هغه راستنو شوو کډوالو په اړه اندېښنه لري چې د نوي کال په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه ایستل شوي او له پاکستان نه راستانه شوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې مشر ته د ډونالد ترامپ نوماند وایي د امریکا د استخباراتو هغه غرسونه ورته د منلو وړ دي چې وایي د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې روسیې د انټرنیټي بریدونو له لارې لاسوهنه کړې.
بشپړ خبرونه واورئ.
بخنه غواړو بشپړ خبرونه واوري. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړه چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د سفارت پروندې ویلامي په خبرولو سره ول چې د تختونی ګواښونه ډیر دي. ویلامي زیاتوي چې نیمه پوځي ډلې هغه کسانه ادارې چې له امریکایانو سره اړیکې لري لکه دولتي ادارې، سفارتونه، پوځي تاسیسات، سوداګریز ادارې، هوایي ډګرونه، رستورانتونه او میلمستونونه تر ډیره هدف ګرځي. وسلوالو طالبانو تر دې اعلامیې څو ساعته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه دوو استادانو ویډیو خپره کړې چې دغه ډلې برمته کړې دي. په دې ویډیو کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیم ویکس غواړي د طالب بندیانو په بدل کې دوی خوشي کړي. د کډوال نړیوال سازمان وایي د جنوري په لومړۍ نیټه څخه باندې 1000 غیر راجستر شوی کډوال افغانستان ته بیرته ستانه شوی. د کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تللي. د کډوال نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. په ګڼ شمېر د کډوالو بیرته ستنېدل به د هیواد اقتصادي او نور خدماتي سکتورونه لا ډېر تر فشار لاندې راولي. رپورټ ویلي د کډوالو څخه 8000 له ایران څخه تللي چې ډېر یې له دې هیواده شړل شوي. د متحده عربی اماراتو خیریه ټولنې وایي دوی په افغانستان کې خپل مرستندوی چارو ته دوام ورکړي او ترهګریز فعالیتونه به اړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه ډپ نه کړي. دا څرګندونه وروسته لاغې شوې چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې پر یو میلمستون د برید په نتیجه کې د کندهار د والي مرستیال او د عربي متحده اماراتو 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه ووژل شول او د کندهار د والي او د عربي متحده اماراتو د سفیر په شمول 14 نور ټپیان شول. عرب ډیپلوماټانو له افغان چارواکو سره د زده کړو او نورو پراختی پروژو په اړه خبرې کولې. دا متحده عربی اماراتو د سری میاشتې مشر ډاکټر محمد عتیق الفلاحی ویلي چې دا ډول ترهګري کړنې د دوی د بشري هڅو مخه نشي نیولی. الفلاحی زیاته کړې چې کارکوونکي چمتو دي خپل پروګرامونه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هره برخه کې عملي کړي. د الفلاحی په خبره د عربي متحده اماراتو سری میاشتې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې چې د کورونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو خیریه مرکزونو جوړول پکې شامل دي د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره د پام وړ مرسته کړې. او ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره په متحده عربي اماراتو کې مسابقه وکړي. د سهرا په نوم په دې ټورنمنټ کې به دا د افغانستان لومړی لوبه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته د دې لوبې په اړه وویل
ایرلند ډېر تکړه لوبډله ده نو واقعا چې د افغانستان لپاره به یو څه سخت وي خو افغان ملي لوبډله په روسي کې ایرلند په خپل کور کې په څو یو ورځنی سیریز لوبو کې ماته ورکړه او
دا سهرا د جام لوبي په دوو ګروپونو کې ویشل شوی. په الف ګروپ کې افغانستان، ایرلند، نامیبیا او قربه هیواد متحده عربی امارات سره یوځای شوی. په بی ګروپ کې بسکاټلند، عمان او هالند لوبي وکړي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې مشیتا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نومول شوی وایي امریکا د استخباراتو هغه ارزونې ورته د منلو وړ دي چې وایي روسیا او امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د مداخلې په هدف په انټرنیټي بریدونو کې لاس درلود. مایک پامپیو دا څرګندونې د جنوري پر 12 نیټه د سنا د استخباراتو کمیټې ته وکړې. پامپیو وویل چې د تیرې اونۍ په هغه غونډه کې برخه لرله چې د امریکا لوړ پوړو چارواکو پکې منتخب ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه وضاحت ورکوه. نوموړی دا هم وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د امریکا له دغې د ده په وینا سیاسي غوغا څخه په خپله ګټه کار واخلي.
With respect to this report in particular, it's pretty clear about what took place.
دی وی دی ریپورت ته په درناوی د ډیر روخانه دی. زه شک نه لرم کوم باسونه چې کیږي هغه څه چې ولادیمیر پوتین ورته ګوري او وایي به چې ډیر ښه دا د هغو اهدافو څخه دي چې ما درلود. د دې لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمنځ شکونه خپاره کړي او په یو ډول وخی چې دا امریکا دیموکراسي به ساري نه ده. دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولی شي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. تر دې وونه وړاندې د امریکا لخوا د هغه استخباراتي رپورت خپور شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کې تورن شوی چې د امریکا په انتخاباتو کې دا کمپیوټرونو د حکومت د کمپاین سپارښتنه کړې وه. ترامپ تر دې ورځ د مخه ویلي و چې خای روسیا د امریکا د ډیموکراټیک ګوند ایمیلونو په غلا کې لاس ولري. تر ډیره باور دادی چې همدا مسله د دې سبب شو چې ډونالد ترامپ انتخاباتي سیالي هیلری کلینټن انتخابات ونه ګټي. خو ترامپ ټینګار کوي چې دا لسوهنې د انتخاباتو پر نتایجو اغیز نه لري. روسیې په انټرنیټي غلاو کې د لاس لرلو دعوې رد کړې دي. ختیځې اروپا پولند ته د امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو د رسیدو هرکلی وکړ او هغه یې د امنیت لا ټینګښت بللې. خو مسکو بیا دې کار ته په خپلو لارو کې د یو ګواښ په سترګه ګوري. د جنوري پر 12 نیټه 3500 امریکایي سرتیري د جرمني له پولو د زاګان په لوري ولاړل چیرې چې به دوی هلته دی رشي او وروسته به د دې سیمې نورو برخو ته او نورو هیوادونو ته خبر شي. دا سیمې ځینې اوسیدونکو د امریکایي بیرغونو پر پول سره د دې سرتیرو هرکلی وکړ. په وارسا کې د جرمن مارشال فن تحقیقاتي مرکز مشر مایکل برانسکوی وایي دا د یو ارمان پوره کیدل دی. دا یوازې یو سمبولیک حضور نه دی بلکې یوه حقیقي وړتیا ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې په دې سیمه کې د امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو امر کړی و. څو خپل سیمه ییز متحدین له هغه څه ډاډمن کړي چې روسیې په اوکراین کې وکړه. د روسیې د ولسمشر ویان پرون وویل چې دا اقدام د دوی ګټې او امنیت ګواښي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې په خپلو کې د امنیت او دفاع په برخه کې همکاري زیاته کړي او دا چې نور باید تل د امریکا پر ملاتړ تکیه ونه کړي. دا مرکل دغه پرونی څرګندونې داسې مهال شوي چې په اروپا کې خلک د امریکا د منتخب ولسمشر لخوا له ناټو سره د اړیکو د ژمنو په اړه ډاله نه دي. مرکل په ښکاره د ټرمپ نوم وانخیست، خو ظاهرا د دې اشاره د ټرمپ هغه څرګندونو ته وه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول ناټو متحدانو سره د همکارۍ پاړه غور کوي. مرکل چې بروکسل کې د افتخاري دکترا ترلاسه کولو پر مهال خبرې کولې وویل زه ډاډه یم چې اروپا او اروپایي ټولنه باید زده کړي چې په راتلونکي کې په نړۍ کې لا ډېر مسؤلیتونه واخلي. دا وایي له اروپایانو سره د نږدې همکاریو یو تلپاتې ضمانت نشته او دا به سادګي وي چې پر نورو تکیه وکړو څو زموږ په ګاونډ کې ستونزې هوارې کړي. مرکل زیاته کړه اروپا په خپلو پولو او شاوخوا سیمو کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې په هغې کې د کډوالۍ بحران، ترهګري، د سوریې جګړه، د اوکراین په ختیځ کې شخړې او په افریقا کې بېوصلي او قحطي شامله ده. او د سوریې دولتي تلویزیون وایي لږ تر لږه وطنه پرون دمشق ته څیرمه په یوه انتحاري حمله کې وژل شول. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې وړاندې د دې پیښې د قربانیانو شمېر راټیټه ښودلې او دغه چاودنه د پلازمېنې جنوب لویدیځ ته د کفر سوسا په نوم سیمه کې شوې ده. دغه ډلې ویلي وو چې ښایي د وژل شوو شمېر ډېر شي ځکه د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په همدې ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي وو چې د ځینو استثناتو پرته په ټول هېواد کې اوربند په پراخه توګه نافذ دی. په دې هېواد کې او خوش پک کلون رئیسی کورنه جگری روانی دی. دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل کلینډر ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت تیر کال د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لرلې، او دا چې د ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافاتو د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم ګواښ کړی دی. په دې اړه به په ریپورت سربیره واوري چې حزب اسلامي وایي د سولې معاهدو د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت د پوڅو اقداماتو ناراضي نه دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې پراختیايي هدفونو لاسته راوړل به د ثبات د ټینګښت او د اقتصادي ودې لپاره لاره هواره کړي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. په پاکستان کې د بشري حقونو یو بل مدافع سمر عباس هم تر اتم شوی دی. په دې اړه به تازه معلومات درسره شریکو. او دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر د دې هیواد د منتخب ولسمشر لخوا معرفي شوی د خپل بهرني سیاست اساسي ټکي بیان کړل، او که اعتماد رایه ترلاسه کړي پر دغو ټکو به عمل کوي. دا چې دا ټکي څه دي په یو ریپورټ کې اوري. دوستانو د خبرونې په دوهم نمای کې ځوان فکر پروګرام هم دروو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت تیر کال د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لرلې، او دا چې د ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافاتو ته د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې وبخې، او دا چې د ملي وحدت د حکومت خپل منځي اختلافاتو د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم ګواښ سره مخ کړي. دغه سازمان لیکي د امنیتي وضعیت لا خرابېدل په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوالي هڅې ټکنې کړې دي. فریبا ظاهر په اړه ریپورت لري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې لیکي چې افغان حکومت د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه سازمان وایي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو دوام په 2014 کال کې څه باندې 8000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دغه راپور لمخې ډیری ملکي تلفات د وسلوالو طالبانو د بریدونو او یو شمیر هم د افغان ځواکونو او حکومت پلو ملیشه ډلو په بریدونو کې رامنځته شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي په حکومت کې د واکمنو سیاسي رقیبانو خپلمنځي اختلافات او د سیاسي ارادې نشټوالی د ښځو حقوقو د ډاډمنولو، د نیمه پوځي ډلو د خلافکاری او د کنټرول، د بیان ازادي او د ښوونځیو د خوندیتوب په برخو کې د هڅو مخه ډب کړی ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان څنګه لوړ پوړي څېړونکي پاتریشیا ګاسمن ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې حکومتي مشران د قدرت په اړه خپلمنځي شخړې کوي، په دغه وخت کې د بشری حقوقو په برخه کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي خطر سره مخامخ دي. دا وایي تیر کال ملي وحدت حکومت ونتوانید لاسته راوړنې ولري او یا هم موجود لاسته راوړنې خوندې کړي. اوس د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د غرض د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو له کبله ډیری ملکي وګړي وژل شوي دي. ډیری د طالبانو د بریدونو او له بده مرغه یو شمېر د دولتي ځواکونو او هم نیمه پوځي ملیشو لخوا. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل دغه راپور کې زیاتوي چې د ملګرو ملتونو شمیرې شي وسلوال طالبان د ملکي تلفاتو 1.5% مسولیت لري، او 2% مسولیت د حکومتي ځواکونو او نیمه پوځي ملیشو بلل سوی دی. افغان دولت بیا وایي د ملکي وګړو د ساتنې لپاره تر خپل وسه هڅه کوي، او د تلفاتو اصلي عاملین وسلوال مخالفین بولي ځکه د دوی په وینا هغه ملکي وګړي د سپار په توګه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي جنرال محمد راتمنش ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی او مجبور دی له ځانه دفاع وکړي.
اصلا د طالبانو یا د هغه کسان چې په افغانستان کې د دولت پر ضد خپل صلاح استعمالی دوی د دې ټولو تلفاتو عامل دی. ولی هر ځای چې هلته د دشمن ځالې یا د دشمن کرورو رامنځته کیږي، موږ تصویري عملیاتو په لار کې غواړو چې خپل خلکو ته سولیز ژوند رامنځته کړو. دشمن کوشش کوي چې خلک خپل سفر وګرځي، او همدارنګه د خلکو په کورو کې موزیګان زینی جوړی کی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په ورستي راپور کې دا هم راغلی چې وسلوال طالبان او افغان حکومتي ځواکونه دواړه د جګړو په سیمو کې لښونځي او څخه پوځي استفاده کوي، چې په نتیجه کې سلګونه زره ماشومان په تیر بیا انجونې لزدکړو به برخې سوي دي. خو دفاع وزارت وایي د دوی هڅه تر ډیره ده چې شونځي د وسلوالو مخالفینو له موجودیت پاک کړي. دغه سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې د هغو نیمه پوځي ملیشو په وړاندې چې د بشری حقوقو په جدي سرغړونه تورنې دي اقدام وکړي، ملکي وګړي خوندي کړي، او د اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې پراختیا هدفونو لاسته راوړل به د سبا ټینګښت او اقتصادي ودې ته لاره هواره کړي. د اقتصاد وزیر ښاغلی مراد چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د تلپاتې پراختیا هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي غونډه کې خبرې کولې، وویل که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د تلپاتې پراختیایي موخو لاسته راوړلو ته ژمن دی، خو په کار ده چې نړیوالې مرستې هم په دې برخه کې همغږې شي. په ورته وخت کې د هیواد لومړۍ میرمنې رولا غني بیا په همدې غونډه کې ټینګار وکړ چې همیشنۍ پراختیایي موخو ته د ترلاسه کېدو او د ټولنې د چټک پرمختګ لپاره لازمه ده چې په چارو کې میرمنو ته هم فعاله ونډه ورکړل شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په هیواد کې د تلپاتو پراختیا هدفونو ترلاسه کول به د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر ثبات او اقتصادي وده هم مثبت اغیز وکړي. عبدالستار مراد چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د تلپاتو پراختیا هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې، وویل افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د تلپاتو پراختیا هدفونو ترلاسه کولو ته ژمن دی، خو په دې برخه کې د ځوانانو مهم رول او د نړیوالو مرستې هم مهمې دي.
افغانستان یک کشور مستقل و باورمند به ثبات و توسعه در کنار
دیوی افغانستان دی خپلواک هیواد په توګه ثبات او پرمختګ ته د نورو ملتونو په څیر د تلپاتو پراختیایي هدفونو د ټولو مواردو عملی کېدو ته ژمن دی. د یادو موخو ترلاسه کول د افغانستان د اقتصادي ودې او ټولنیز پرمختګ لپاره مهم دی، او په ورته وخت کې بعد یادو هدفونو عملی کول سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې چټک پرمختګ ته لاره هواره کړي. ملګرو ملتونو دوه کاله مخکې د افغانستان لپاره تر 2013 میلادي کال ولس تلپاتې پراختیایي هدفونه چې 109 څانګې لري وټاکلې، چې د بشري حقونو خوندیتوب، د فقر له منځه وړل، روغتیایي خدمتونو ته د ټولو وګړو لاسرسی او د ثبات د ټینګښت ترڅنګ اقتصادي ودې مهمې برخې دي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کولو ته پوره ژمن دي، خو لا هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د فقر کچه پکې لوړه ده، ډیری خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او اقتصادي وده یې خورا ورو ده. له دې ټولو سره سره لومړی میرمن رولا غني چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، د تلپاتو پراختیایي هدفونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د میرمنو پر رول ټینګار وکړ. داخل غني په خبره د ټولنې د چټکې ودې لپاره لازمه ده چې میرمنو ته له تبعیض پرته په چارو کې فعاله ونډه ورکړل شي. نوموړي وایي په کار ده چې موږ د تلپاتو پراختیایي موخو له پنځمې برخې چې هغه په چارو کې میرمنو ته فعاله ونډه ده عملي کړو، ځکه یاد هدف نه یوازې زموږ له اسلامي او ټولنیزو عقایدو سره اړخ لګوي، بلکې په ټولنه کې د ښځو ونډه د ټولنې د چټک پرمختګ لامل هم کېدی شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر میرمن سیما سمار بیا یادې مشورتي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د بشري حقونو خوندیتوب نیغ په نیغه د تلپاتو پراختیایي هدفونو په ترلاسه کولو اغیز لري او افغان حکومت باید دې ټکي ته پام وکړي. د اغلې سمار په خبره کې د یوې ټولنې بشري حقونه چې تر هر څه مهم دي خوندي نه وي، د ټولنې پرمختګ، د ثبات ټینګښت او د نورو هدفونو ترلاسه کول هم ناممکن دي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي تر کومه چې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې مخامخ ترسره نشي، په هیواد کې د سولې بهیر د پردیو په منځګړیتوب نشي بریالی کېدای. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمن د مخامخ خبرو فرصت نشټون، سیمایز پیچلتیاوي او د گاونډیو لاسوهنی هغه مسایل دي چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مسولانو په وینا د سولې لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. د دې بنسټ مسولانو د پنځم به پورات په 13 څلورو لسیزو کې د سولې د خبرو پاړه د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1500 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې ناکامه وي. د دغه انسټیټیوټ یو ډونکی محمد قاسم و فایزاده په دې اړه وویل
تر اوسه د جګړې د ښکېلغاړو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوې، او په دې څېړنه کې سیمه ییزې پیچلتیا ته کاملا توجه شوې ده. بهرني عوامل، سیمه ییزې او د ګاونډیانو لاسوهنې څومره په دې مسله کې ښکېلې دي، دا په حقیقت کې د سولې پر وړاندې خنډ کېدای شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. له یادې هوکړې وروسته د افغان افغان حکومت او طالبانو ترمن د مخامخ خبرو د پیل هلی زیات شوي، خو د بیلا بیلو دلایلو لکبله بیا وزنټې دي. بلخوا د سولې د عالی شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد چې په دغه ناسته کې ګډون دلو ټینګار وکړ چې د داشان غونډو جوړول ډیر ګټور دي.
خدای دې وکړي چې موږ یو ګټه پورته کړو، یو مثبت طرف باندې په یو ځای باندې چې جنجال پورته کړو، اختلافات را پورته کړو، د حل لار پکې پیدا کړو، مرض ته ګوته ونیسو، مرض پیدا کړو، د مرض د علاج لپاره یو شی پیدا کړو، دغه موږ د ملت په ګټه باندې کېدای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه ظاهر عظیمی وایي افغان حکومت باید خپله پوځي وړتیا زیاته کړي او مخالفین په دې وپوهوي چې که سوله ونه کړي بله لار نشته. ښاغلی عظیمی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې د بهیر د بریالي کولو لپاره له ټولو ملي، دولتي او نا دولتي ظرفیتونو څخه ګټه واخلي.
بل خواته حزب اسلامي وایي د سولې معاهدو د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت له پڅو اقداماتو راضي نه دي. دا چې ولې د یوسف خان زدران په رپورت کې تفصیل اورو.
په داس حال کې چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې د تفاهم لیک له لاسلیک څخه شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، د دغې هوکړې یو لوری د کارونو له څرنګوالي رضایت نه لري. د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تفاهم لیک د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات خورا پس دي، تر دې چې د حزب ډېر مشران یې ناراضه کړي دي. دی وایي تر اوسه کوم جدي اجراءات منځته نه دي راغلي. هغه پروګرامونه چې باید شوي وایي تر اوسه په خپل حالات ډېر کمزوري روان دي. د حکومت لازم نه اقدامات تر اوسه هم مطرح دي او زموږ د حزب اسلامي غړي د حکومت له کړنو راضي نه دي. د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لومړی پړاو د روان کال د میزان د میاشتې په لومړۍ نیټه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شو، خو نه وروسته بیا د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته د پلي کېدو وړ وګرځید. د حزب اسلامي ویان ښاغلی ارشد وایي چې د حزب د بندیانو د خلاصېدو په شمول د کډوالو د راتګ، د دوی د ادغام په حکومت کې، د حزبیانو د ونډې او د حزب مشرانو د راتګ په تړاو د حکومت په اقداماتو د حزب د غړو ترمنځ اندېښنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو او نړیوالو ځینو غبرګونونو ته په کتو حزب اسلامي تیره اونۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی حکمتیار د چا ویزې او اجازې ته اړتیا نه لري، خو که د کابل حکومت یې ورتګ ته زړه ښه کړي. دا هغه څه دي چې افغان دولت یې په اړه له ښکاره ځواب ورکولو ډډه کوي، خو وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه مستقیماً د کوم هیواد یا کومې ډلې له مخالفت سره نه دی مخ شوی. د جمهور رئیس سیاسي سلاکار او د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق د ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې د روغې جوړې په ټولو موادو کار روان دی، خو دا غوی بشپړ تطبیق وخت ته اړتیا لري. خو که دغه پراتک باندې د ځینو هیوادونو لخوا خنډونه وضع کېږي، بیا افغان حکومت څه پلان لري؟
هیڅ مملکت تر اوسه پورې د حکمتیار پراتک باندې د افغانستان حکومت ته دغه مخالفت او په رسمي توګه دغه اغه نه ورکړي. من په ټولو موادو د توافقنامې باندې کار روان کړی دی. هر موضوع چې نهایي شو له خپل به مطبوعاتو سره شریک شي، دغه
موضوعات نیایي شوي دي او دغه موضوعات تر کال لاندې دغه. له دې وړاندې حزب اسلامي د روان کال د قوس د میاشتې په پیل کې د خپلو شاوخوا 1500 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته له دې تمې سره سپارلی و چې تر دوه اونیو به خلاص شي، هغه تمه چې لا نه ده پوره شوې. د سولې د پروسې یو څارونکی جمیل زدران وایي چې د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې د حکومت سست اقدامات به سولې ته لیواله نورې ډلې پښه نیولې کړي. ښاغلی زدران وایي چې یوازې د حکومت جدي او پر وخت اقدامات دا بهیر تر بریالیتوب رسولی شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پاکستان کې د بشری حقوقو یو بل مدافع سمر عباس هم ترې تم شوه. له دې قضیه سره په تیرو څو ورځو کې د ترې تم شو فعالانو شمیر 15 ته ورسید. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. سفی الله استنکسی په اړه رپورت لري.
د بشری حقوقو فعال او د افراطیت ضد ډلې مشر سمر عباس 15 کس دی چې په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې ترې تم کیږي او ورسره ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په اندېښنه کې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي د بشری حقوقو د 15 فعالانو او وتلیو خبرلانو پر لبسې ترې تم کیدل په دې مسایلو کې د حکومت د احتمالي لاس لرلو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د سمر عباس یو ملګری طالب رضا فرانس پریس خبري اژانس ته وویل سمر عباس د شنبې په ورځ له کراچۍ نه اسلام آباد ته رسیدو سره سم تریتم شوې ده. طالب رضا ویلی داسې ښکاری چې سمر عباس په دغه هیواد کې د مترقی او ازادي غښتونکو غږونو د غلي کولو لپاره تریتم کړی شوې ده. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې ورستر بلی د بشري حقوقو په فعالانو محدودیت زیاتېږي. د پاکستان د بشري حقوقو فعالان هم وایي د تریتم شوې کسانو په اړه د حکومت چوپتیا دا شک په یقین بدلوي چې دغه کسانو په تریتم کولو کې حکومتي ادارې لاس لري. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو کمیسیون مشر شیر محمد په دې اړه وایي
د دې دغه عمل چې دی د دې سره د بلچا هیڅ قسم مطلب چې لکه بدې زړه بداوي نشي راتلی. سوای د هغه ادارونو چې په هغه باندې دا تور لګي چې ربي خلکو مطلب چې کورونو نه مطلب چې ځوانان تختولي دي او مطلب چې هغه ورکړي دي یا مطلب چې هغه وژلي دي، نو په دې وجه دغه الزام چې دی مطلب چې دا د حکومتي ادارو باندې ډېر یعنی ژور او مطلب چې مضبوط راځي چې دا د حکومتي ادارو دی او هغه کړی دی.
اخوا د تریتم شوي کسانو د قضیو د حقیقت موندنې فعاله امینه مسعود جنجوا وایي حکومتي چارواکي او په خاصه توګه د کورونې چارو وزیر چودري نصر علي خان په دې اړه آن د خبرو لپاره هم وخت نه ورکوي.
مونږ دا چې فیل کوو چې مونږ یو جیل کې پاکستان کو یو جیل چې جوړ شوی ما سره میټینګ لپاره وزیر داخله صرف 15 منټه ورکړي دي 15 منټه هغه مونږ لدا ویلیو دا وعده کړیو چې مونږ ډېر زیات میټینګز کوو او دا مسله حل کوو لیکن بیا هغه بالکل انټرست خلاص شو.
د پاکستان د کورونې چارو وزیر چودري نصر علي خان وړم ورځ د پاکستان سنا جرګې ته وویل د تریتم شوې کسانو د لټون لپاره هڅې پیل کړې دي. پاکستانی چارواکو مخکې هم د خلکو په تریتم کولو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. په پاکستان کې نه یوازې مخکخ خلک تریتم کیږي بلکې عام خلک په تیره بلوچستان هم لکلونو راهیسې تریتم کیږي. د ورکو بلوچستانو لپاره د غک پورته کوونکي سازمان مشر نصر الله بلوچ وویل 2014 میلادي کال کې څه باندې 6.5 بلوچستان ورکشوي چې لړلې 114 کسان بیرته مړه موندل شوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي دوی او خبريالان په پاکستان کې هم لټوندلارو په امن ندي او هم امنیتي ادارې زوروي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو بناوري امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر چې د دې هیواد منتخب ولسمشر لخوا معرفي شوی د خپل بهرنی سیاست اساسي ټکي بیان کړل او کده اعتماد رائے ترلاسه کړي پر دې ټکو به عمل کوي. ریکس ټیلرسن د چهارشنبه پر ورځ امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو کمیټې په غونډه کې د اسلامي سختریزې سره د جګړې له روسي سره اړیکې او د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران ترمنځ اړیکو په اړه خبرې کړي. ملالۍ بشیری پاړه رپورټ لري.
ریکس ټیلرسن د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې پر ځینو ټکو تمرکز وکړ چې د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ له نظر سره سر نه خوري. د امریکا منتخب ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پر مهال امریکا ته د ټولو مسلمانانو پر ننوتلو د بندیز، له روسیې سره د شو روابطو، له ایران سره د اټومي موافقه پر لمنځه وړلو او نور مسایلو ټینګار کړی و. خو د بهرنیو چارو نوماند وزیر ریکس ټیلرسن چې په امریکا کې د تیلو د یو لوی شرکت رئیس دی د دې اقدام مخالف دی چې ټول مسلمانان باید یو ډول وګڼل سي. د ویل چې افراطي اسلام هیوادونه او د هغو هیوادونو د اوسیدونکو ژوندونه له خطر سره مخامخ کوي. رسنۍ داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو ته فرصت ورکوي چې خپل زهرجن نظریات خپاره کړي. د ویل دا ډلې د امریکا او ټولو کسانو چې د انسان ژوند اهمیت ورتلری د ارزښتونو پر ضد دی. د دا هم ویل چې دا ډلې احتمال د هیواندونو ادارو او اشخاصو لخوا ملاتړ کیږي او پیاوړي کیږي او هغوی د دې کارو نتیجه چې پرته له شیطاني اعمالو بل څه نه ده باید ورسره مخامخ سي. د ویل
The most urgent step in thwarting radical Islam is defeating ISIS.
دایوی د افراطی اسلام د مخنیوي لپاره بیړنۍ اقدام داعش ته ماتي ورکول دي. منځنی ختیځ او د افغانستان، عراق او سوریه په ګډون د منځنی ختیځ چا او خاصمې لزیاتو ننګونو سره مخامخ دي چې ورته زموږ توجه حتمی ده. دلته لمړی توبونه بیل دي چې باید ورته توجه وسی. خو دا لمړی توبونه باید موږ له خپل ټاکلي هدف لري نه کړي، ځکه که هر څه مو لمړی توب سي په حقیقت کې هیڅ لمړی توب نشته. خو د ده په وینا جګړه په میدان کې نه ګټل کیږي او باید په جګړه کې فکرونه هم وګټل سي. ښاغلی ټیلرسن ویل که بهرنیو چارو وزیر سو اطمینان به ترلاسه کړي چې په ټوله نړۍ کې د هغو مسلمانانو ملاتړ وکړي چې سخت دریځي ردوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ مخکې ویلي چې هیواد یې باید له روسیې سره نږدې اړیکې ولري، خو ښاغلی ټیلرسن روسیه یو تهدید وبلله او پر دغه هیواد یې انتقاد وکړ.
We must also be clear-eyed about our relationship with Russia.
دی وای موږ باید له روسیې سره د خپل اړیکو په اړه روښانه خبرې وکړو. روسیه نن د تهدید یو منبع ده، خو دا د پیشبینی و تلې خبره نه ده چې دغه هیواد د خپلو ګټو په لټه کې دی. دغه هیواد پر اوکراین تیری کړی دی او کریمیا یې له خپلې خاورې سره نښلولې ده. د سوریې د ځواکونو ملاتړ کوي چې د جګړې قوانین تر پښو لاندې کوي. زموږ د ناټو متحدان به ناسم نه وي چې د روسیې د لاسه خطر احساسوي. له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه تیلرسن ویل چې د دې موافقې له سره د څیړلو ملاتړی دی، خو نه غواړي دا موافقه له منځه ولاړه سي. د ټینګار وکړ چې یو سیستم باید جوړ سي چې د دې موافقې په رښتینې او بشپړه توګه پلي کېدو څار وکړي. خو ریکس تیلرسن چې د اکسون نفت شرکت رئیس و، تیره ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې وویل چې له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د ده بیل نظر به د دوی ترمنځ د ستونزو او اختلافاتو لامل نه سي.
دوستانو پام دې رپورټ سره ورسېدو. لستیم بجو ته یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په پلازمینه او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري په لومړۍ نیټه څخه باندې 9000 غیر راجستر شوي کډوال افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه ستانه شوي. د متحده عربي اماراتو خیریه ټولنې وایي دوی به په افغانستان کې خپلو مرستندویو چارو ته دوام ورکړي او ترهګر فعالیتونه به اړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه ډب نه کړي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې مشر ته د ډونالډ ټرمپ نوماند وایي امریکا د استخباراتو هغه ارزونې ورته د منلو وړ دي چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د مداخلې په هدف په انټرنیټي بریدونو کې لاس درلود. ختیځې اروپا پولینډ ته د امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو د رسیدلو هرکلی وکړ. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې په خپلو کې امنیت او دفاعي همکاري ډیره کړي او دا چې نور باید تل د امریکا پر ملاتړ تکیه ونه کړي. دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نه اورئ. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل ولولئ زموږ ویب پاڼې آزادي راډیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. نو په همدې ځای د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ولس پروګرام تر اوسه ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
ځوان فکر له آزادي راډیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داوود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. د باس ګډونوال مو دي د ځوانانو د پرلمان غړی مدني فعال سمي الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد دیمل خمر، د وطن پال زلمی ټولنې مشر منور اندیال. د پکتیا یو شمیر زلمی د وطن پال زلمی تر چتر لاندې سره راټول سوي دي. کور په کور، دروازه په دروازه ګرځي، له چارواکو، سیاسيونو، تجارانو، فرهنګي شخصیتونو نه کتابونه راټولوي او اراده یې کړې ده چې د پکتیا په ډیر لسولو سوالو کې به کتابتونونه جوړي او دغه کتابتونونه نه به د ښوونځیو زده کوونکي په اطراب کې هغه ذوقي لیکوال، شاعران یا فرهنګیان سیاغوي مطالعه سره شوق لري ولی کتاب ته لاسرسی نه لري، دغه لپاره په ټولو سوالو کې کتابخانه جوړي. دغه کتابتونونو اراده څنګه پیدا کړه، څنګه به وکولې چې دغه کتابتونونه جوړه او پالي؟ نو د نن ورځې په باس کې به وڅېړو. په پیل کې به په دې وغږیږو چې څنګه دغه ځوانان تر اوسه پورې توانېدلې د خپل کمپاین ته دوام ورکړي او دغه کمپاین تر کومه بریده رسولی. په دویمه برخه د باس کې به په ستونزو وغږیږو چې دوی په وړاندې ستونزې څه دي، او دریمه برخه د باس به مدې ته ځانګړې وي چې حل لارې پیدا کړو هغه ستونزې چې دوی په وړاندې موجود دي او د دوی غوښتنې وړاندیزونه به هم واورو. ټولو ته خراغ لاست وایم، هر کله راځي. په پیل کې هم د وطنپال زلمی په اړه راته وایي چې وطنپال زلمی څنګه یوه اداره ده. نو د منور اندیال نه به یو پښتو سیده مونږ ته وایي چې څنګه دا فکر ورته پیدا سي چې داسې یو ټولنه باید جوړه کړي چې دوی په ولسوالیو کې کتابخانه جوړه کړي.
د وطنپال زلمی په اړه زه دومره وایم چې دغه د ځوانانو کړی چې ډېر موده مخکې یو فکری کړی وه او د فکر د توافق له مخې سره یو ځای شوي ول. په پکتیا کې مدني فعالیتونه کول هغه هم د یو جوړښت نه وراخوا بې جوړښته. وروسته له ډېرې مودې بیا موږ یو پلان ونیو چې موږ باید د یو ادرس څخه دغه فعالیتونه پیل کړو. هغه هم یو مدني بنسټ وي چې وروسته له مشورو بیا په دې وتوانېدو چې دغه بنسټ هم رامنځته کړو.
ایمل استاد تاسو په دې بنسټ کې غړیتوب لرئ، د دې بنسټ په اړه تاسو هم راته ووایي. ته د پانتون منهاج د پانتون دی استاد او د دې بنسټ دی یو غړی.
ډیر سره ورته فکرونه ډیر حتی مشترک او یو فکر باندې سنبال ځوانان ور، نو دا اړتیا احساسېدله چې دوی باید د یو منظم او یو قانوني او یو مدني بنسټ له لارې خپل فعالیتونه سره منسجم کړي. نو دا بنسټ چې د وطن پال زلمی په نامه دی د رامنځته کړ. او موږ په پکتیا کې هم په نورو مدني ټولنو کې یا غړیتوب مو درلود یا نه درلود، خو د دوی مشاهده مو کړې ده، د دوی کړنې مو لیدلې دي. متاسفانه ټولې به نه یادو، خو ځینې داسې ټولنې وي چې د مدني فعالیتونو په نامه دوی ډېر منحرفې کړنې کولې، حتی دغه فعالیتونه یې ډېر بدنام کړي وه. نو دا ټولې علتونه او اړتیا وه چې موږ دې ته مجبور کړو چې نور نو باید منفرد فعالیتونه پرېږدو او یوازې په دې بسنه ونه کړو چې زموږ فکر سره یو دی. نو دا ملګری سره ټول شول او د وطنپال زلمی په نامه د بنسټ له لارې لومړی کار د کتاب ټولونې شروع کړ چې تر دم ګړې پورې ښه په خوند کې روان دی او لا به هم روان.
مننه پیوند صاحب، تاسو هم راته وایي د پکتیا د یو ځوان په حیث تاسو دغه پروګرام له نږدې څارلی ده او ورسره کله کله مرسته هم ورسره کړې، مانی او مانوي او مادي.
دا د کتاب راټولونې دود په ټول افغانستان کې په پکتیا کې دا لومړنۍ تجربه، او بل د وړو کتابخانو یا د دغس کلیوالو کتابخانو جوړول فکر کوم په افغانستان کې هم لومړنی بنسټ وي، تر څو تر اوسه پورې کوم بلې دغسې مدني ټولنې دغه چاره نه وه ترسره کړې. د پکتیا ټول ځوانان او مدني ټولنې او قومي مشران او وکیل صاحبان دی ولایت شورا او دی ولسی جرګې له دغه کمپاین سره ملګری دي. اکثره ډېر فیسبوک له لارې، ډېر مخامخ، ډېر نیبل چا په ادرس باندې زه څومره معلومات لرم دوی ته حوال را لېږلې دي، مرستې ډاډې ورکړی ده. همدا ډول دغه کمپاین لا پاتې ده او لا به دوام لري تر پسرلی پورې. نو موږ ټول دې ته خوشبین یو او یو ډېر ښه اقدام ده، یو ډېر ښه نیک کار ده.
تر اوسه پورې وطنپال زلمیو کوم کارونه کړي؟ لومړیتوب یې څه و اندیال صاحب؟
پیل کې موږ یو داسې فعالیت نه شروع کړ چې هغه د پکتیا په کچه خوڅه چې د افغانستان په کچه وستایل شو، او دغه د مدني فعالیتونو هغه د څرنګوالي یا د رښتینې صفت چې دی هغه څه دی، هغه موږ د وطنوالو ته یا پکتیاوالو ته خصوصا دغه دا فکر مو ورکړ چې مدني ټولنې اصلا باید داسې فعالیتونه وکړي چې هغه د ټولنې او د وطن او د حکومت چتر لاندې دغسې فعالیتونه وکړي، او دغسې فعالیتونه اړین دي چې باید وشي، او د دوی دنده هم همدغه ده. پکتیا کې ډېرې داسې ټولنې شته چې رامنځته شوي دي، خو فعالیتونه په نشت حساب دي. ډېرې دغسې دي زیاتې شته چې ښه فعالیتونه هم کوي، خو موږ دغه تصور بدلول غوښتل، او په څنګ کې مور سره دا ستره اړتیا وه چې په ټولنه کې احساسېده چې دلته پکتیا کې د مطالعې دود دا ډېره پټي ټکچه کې و. سره څنګ کې موږ غوښتل چې پکتیا کې د مدني ټولنو ترمنځ یو د سالم رقابت یو میدان هم جوړ کو.
ایمل استاد تاسو راته وایي، تاسو خپل خبرو کې مو ویل چې په تیر کې مدني ټولنه غړول چې لازم و، پکتیا کې کار نه وکړي کې کړي مو هغه په نشت حسابې ده. څه فکر کوئ د دې کتابتونونو د جوړولو سره به هغه د فرهنګ په غوړېدو کې څومره کار سوي؟
د کتابتونونه د پکتیا د دیارلس ولسوالیو لپاره د کتابتونونو د جوړولو په موخه دا کار شروع شوی دی. نو یو ملي چاره ده، او دغه ملي والی د دې چارې د اتمن د دې باعث کیږي چې ملي فرهنګ زموږ وده وکړي. ملي چارو ته نور بیا خلک نه په سپک سترګو وګوري او نه یې په یو ملامت یا انداز وکړي، او بلکې بډې رزغر دی وکړي، ځکه چې اکثره فعالیتونه چې دلته پیل کېدل یوه ستونزه بدا وه چې د بېلابېلو کړیو اشخاصو سیاسي تنظیمونه او د دغسې نور چا خلکو افرادو لخوا به تنظیمېدل، او بیا به د مدني فعالیت په نامه معرفي کېدل. بله ستونزه بدا وه چې تر مرکز محوره فعالیتونه به وه، اکثره چارې به د ولسوالیو چې ډیر محروم خلک دي، یوازې له کتاب نه دوی محروم نه دي، یوازې له لوست نه دوی محروم نه دي، په بیلابیلو ارسو کې د ژوند ډیر ډیر محرومیتونه لري. نو موږ د خپل وس مطابق دغه یوه محرومیت چې هغه دوی له کتاب او له لوست نه ډیر سخت محروم دي، دې ته په کتو سره دغه چاره را پیل کړه. نو موږ وایو چې دا چون یوه ملي پروسه ده یا کمپاین دی او یوه ملي چاره ده، او موږ یې په خورا نشته امکاناتو کوو، او تر دې مهاله چې په زرګونو ټوکو کتابونه مو دا تیار را ټول کړي دي، او انشاءالله موږ بیخي ډاډه یو، بیخي باور یو چې په دې کتابتون په نورو اړوندو توکو او لوازمو کې به هم د هغو په راپیدا کولو کې به هم ستونزه ونه لرو. نو زه باوري یم چې دغسې اخلاص چې موږ ملګري لري، او په عین حال کې دغه ملي ژمنتیا چې دوی لري د کار لپاره، دا به انشاءالله د دې باعث کیږي چې سبا به یو بله ټولنه هم دغسې یو ملي کار ته دغسې رښتیا واقعي مدني او یو ټولمنلي کار ته تابعه به کوي او دا به ترسره کوي.
تاسې اوس راته ویلی سئ څومره کتابونه به مو راټول کړي تر دې دمه، او په کومو لارو مو راټول کړل؟
موږ خو مخکې له دې چې دا کمپاین پیل شي نږدې دوه اونۍ مو د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاین وکړ، چې بیخي موږ کله چې په دې ډاډه شو چې دا کمپاین کامیابیدونکی دی، نو بیا مو له دوه اونیو نه وروسته د پکتیا پوهنتون د ونډو په تالار کې رسمي پرانیست ونډه وکړه، او د همغې رسمي پرانیست ونډې نه نږدې تر دا مهاله پورې چې د ټوله موده نږدې درې میاشتې کېږي، نږدې 2000 پورې کتابونه نقد موږ راټول کړي دي، او هغه وعده شوي او هغه چې موږ بیخي پرې ډاډه یو هغه مراجع او هغه ځایونه چې موږ تر اوسه پورې هلته ورتګ نه دی شوی، او د پلان له مخې د ټولې سنبالو او هلته به ورځو. نو موږ انشاءالله باوري یو، او موږ خپله شمېره دغه 20000 ټاکلې ده چې 20000 کتاب باید موږ ولرو تر څو د پکتیا په 1500 کې کتابتونونه باندې بیا وویشو. نو تر دې مهاله 2000 کتابونه نقد را سره دي، په عین حال کې ځینو ملګرو چې موږ لومړی د کتاب غوښتنه ترې کړې، خو دوی د خپل وخت په کتو سره او خپلو امکاناتو ته په کتو سره دوی بیا نقدي مرسته کړې وای تاسو کتابونه بیا تاسو پرې واخلئ. نو نقدي مرسته هم له موږ سره ډېر خواخوږ کړي دي چې مننه ترې کورودنۍ ټولو ته وایو. نو هغه هم را سره شته چې دغونه به هم د کتاب ټولونې په کمپاین کې په عین حال کې د کتابونو هغه کتابونه چې اړتیا احساسېږي او مفید کتابونه دي، هغه په پیسو رانیسو او د کتابتونونو د غني کولو لپاره به استفاده ترې کوو. نو انشاءالله زه ډاډه یم چې د کمپاین دغه موده چې موږ راتلونکي نورې دوه میاشتې وټټه کړي یا دوه نیم میاشتې، په دې کې به کېدای شي دغه شمېره چې موږ 20000 ټاکلې، خو کېدای شي له دې نه هم ورواوړي، او دغه تعداد کتابونه موږ پوره کړو تر څو یو ولسوالۍ ته وشو.
ډېره مننه پیوند صاحب، تاسو هم په لنډو راته ووایئ چې د کتابونو په راټولولو کې تاسو د دوی سره څه کړي دي، یو مدني فعال پایس یا ستاسو نورو ملګرو یا پکتیاوالو دوی سره څه کړي دي؟
ډېره مننه. په سر کې یو دوه خبرې اضافه کول غواړم، مخکې له یاد ووتلې. یو خو دغه کار چې پکتیا کې مثلا د ځوانانو شروع کړ، یو لوی ذهنیت یا یو لوی تغییر یې راوسته د خلکو په مخ کې. مخکې به دلته مدني ټولنو یو خو د خلکو منځ کې ډېر یو بد انځور یې لاره، دوی فکر کوه چې یوازې مدني ټولنې باید د سیاسي استفادو دپاره جوړې شي، یا مثلا د مالی پیسو د پیدا کولو لپاره باید مدني ټولنې جوړې شي، نور فعالیت واضح نه ومان، چې مثلا مدني ټولنې باید چه وکړي. دغه کمپاین چې د کتابونو د راټولونې یا د کتابخانو د جوړولو د کمپاین پروسه وه، دا د دې په پیل سره یو خو د مدني ټولنو هغسې جوړې وي دي، خو سره دا ذهنیت پیدا شي چې دوی باید له دغه نه بل ښه دغسې یو ابتکار وکړي، مثلا پکتیا دپاره کار وکړي او یا افغانستان لپاره کار وکړي، او دغسې باید په لویه کچه خلکو کې وستایل شي. دویم کار چې کله دوی د کتابخانې جوړې، زه باوري یم چې له دې نه په هر کلي کې چې 100 ځوانان په ورځ کې دي یا په هفته کې له دې کتابونو استفاده وکړي، له دوی سره خامخا د وطن په اړه باندې، د دنیا په اړه باندې، د ټیکنالوژۍ په اړه باندې، د درس په اړه باندې، د ټول په اړه باندې یو څه شی په ذهن کې پاتې کیږي او فکر ورسره پیدا کیږي، او دغه کتابخانه باعث دي کیږي په هر کلي کې 4-5 تر 100 پورې ځوانان دغه یو غلطی لارې نه راولي ښې لارې ته، دا بل ډېر لوی ګټه مثلا په دې کې ده. دویمه خبره دا ده چې اوس موږ اوس هم په ډېرو سیمو کې کتاب او قلم ته ډېر په بده سترګه په ځینو سیمو کې کتل کېږي، یا که په بد هم نه ورته کتل کېږي، ډېر په بېمانه سترګه ورته کتل کېږي، ډېر ارزښت نه لري.
د دې کتابخانو په جوړولو سره به د خلکو سره د کتاب ارزښت پیدا شي، خلک به په دې پوهېږي چې دغه ځوانان سي په دومره ستړي حالت کې یا په دومره لویه کچه باندې یا مثلا په دومره لوی هدف باندې دغه کتابونه راټولوي، خامخا د کتاب کې یو چی شته او خلک باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ تا پوښتنه وکړله د زموږ د مرستې په اړه باندې، موږ خو همیشه دوی سره مرسته کړې ده، هم مو د کتاب ټولونې په برخه کې، هم مو د مشورو په برخه کې، هم مو د کسانو د معرفي په برخه کې، او اکثره مدني ټولنو پکتیا کې چې کومې دي دوی هغو سره هم مشورې کړې، او زه باور یم چې ډېرو دوی سره نور کومک کړی ده نورو مدني ټولنو، او څه پکتیا کې خواخو کې دي څه د علم مینهوال دي ټول اکثره مرسته کړې ده له دوی سره کتابونو په راټولونه کې.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، د بحث په دویمه برخه کې د نن ورځې د بحث موضوع مو ده په پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. دغه لړۍ د وطنپال زلمیو بنسټ جوړ کړي. د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو پارلمان غړی او مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد او مدني فعال مل خمر، د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بحث په دویمه برخه کې له ژمنې سره سم پر ستونزو غږیږو. له پیلې له استاد مل خمر نه کو، د وطنپال زلمیو بنسټ په وړاندې غټې ستونزې چي دي یا غټ چیلنجونه څه دي؟
یوه تر ټولو لویه ستونزه چې ده چې موږ ټول ملګرو سره مخ دي، خو زه ستونزې که یادې کوم په دې معنا نه چې موږ نه یاده کار ته ژمن نه یو یا بې ونه کړو، خو ستونزې شته. هغه دا ده چې موږ بیخي له تش لاسته کار پیل کړی دی. موږ مثلا د کتابتونونو جوړولو لپاره، خیر کتابونه خو به په هر صورت موږ دا پتیلې هم ده چې په سوال دی که په زارۍ ده که په هر ډول وي، انشاءالله دغه تعداد کتابونه به راټولوو، خو کتابتونونه بیا نور لوازم غواړي. مثلا المارۍ لګیږي، میز چوکۍ هلته د ناستې ځای برابرول، دغه یا یو منظم ځای لرل په ولسوالیو کې، دغه سهولتونه برابرول دا ضرور دي چې ولري یو کتابتون. نو او په عین حال کې دغه ستونزې هم دي. بل موږ د کتابتونونو د کتابونو د راټولولو لپاره باید سفر وکړو، لاړ شو نور ولایاتو ته. یوازې په پکتیا کې خو هم چې موږ څومره وسه کې دولا هم لګیا یو، دا کار خو مو کړی دی، کمپاین روان دی، خو نورو ولایاتو ته په تګ راتګ کې مثلا هلته اتمن به یو دوه درې شپې کوو موږ ټول ملګري د اوسېدو لپاره، یا مثلا د کتابونو د راټولولو لپاره څه نا څه مادي امکانات لازم دي چې باید ولرو. نو په دې برخه کې هم موږ له ستونزو سره مخ یو، خو انشاءالله هڅه به کوو چې دا ستونزې هم د خواخوږو او ملګرو په ډاډ چې موږ یې پرې لرو دا به هوارو. نو تر ټولو مهم همدغه، یا خیر ستونزه به ډېره نه وي، خو هغه ډار چې موږ سره دی، فکر چې موږ سره دی، هغه دا ده چې په ولسوالیو کې به د لوړ او لازمو ځایونو مهیا کول کېدای شي موږ لپاره یوه ستونزه وي. نو له دولت نه دا غواړو چې دوی دې موږ سره، که څه هم کېدای شي دا یوه دولتي چاره وای، کېدای شي دا د دولتي چارې مسؤلیت وي چې دا کتابتونونه دوی باید جوړ کړي، تل فرهنګ وزارت او تل کلتور ریاست او داسې نورو. خو دا چې موږ اوس تر دې حده ورسره همکاري کوو او لا یې هم ورسره کوو، نو غوښتنه مو ترې دا ده چې لږ تر لږه د کتابتونو لپاره په دې الماریو د میز او چوکیو او داسې نور تسې اسانتیاو په عین حال کې د یو ځای ځای ګوټي چې هلته خلک ورشي کتابتونونه استفاده وکړي او د کتابتون په نامه یو یو احاطه وي، یو کوټه وي. نو د دې دا ټولې هغه ستونزې دي چې هر څوک یې ورولی شي، دولت یې کولی شي، نور ملي تجار یې کولی شي، نور مدني فعال مرسته کولی شي، وکیلان یې کولی شي. دا هغه ستونزې دي چې کتابتونونو په جوړولو کې یا حتی اړتیاوې هم دي چې دوی کولی شي موږ سره مرسته وکړي.
مننه منور اندیال. تاسو د دې بنسټ د مشر په توګه د دې غړیو نظر راته وایي، دوی په وړاندې به کوم خنډونه یې مثلا ولسوالیو ته په تګ راتګ کې ستونزه لري، امنیتي مشکلات یا هر مسله چې تاسو یې لرئ؟
پیل کې خو باید زه دا ووایم چې زموږ هغه ملګري چې سره راټول شوي یو، موږ دا سره ویلي دي چې موږ په موږ باید کومې ستونزې سره مخ نه شو، که مخ کېږو خپله دومره انرژي لرو چې هواره یې کړو. بیا هغه ستونزې چې هغه په فزیکي انرژۍ باندې بنیاد دی، هغه موږ ته ستونزې نه شي کېدی. او موږ په دې برخه کې موږ باور لرو چې انرژي لرو، په دې برخه کې کومې ستونزې سره نه مخ کېږو. خو بیا هم ځینې اندېښنې شته، لکه استاد چې یادونه وکړه چې هغه زموږ سره تشویشونه دي، لکه ځینو ټاکنه ده چې موږ دا فکر لرو چې که زموږ دغه کتابتونونه مؤثر نه شي دا به هم ښه خبره نه وي. د موثرتیا یو فکر موږ سره شته چې موږ کوم ځایونه وټاکو چې هغه موږ هدف دغه دی چې د کلیو ځوانانو له څخه استفاده وکړي. موږ وایو چې دا ځایونه ټاکلي وایي چې له هغو څخه د کلیو ځوانانو هغه د مختلفو سیمو لرې پرتو سیمو ځوانانو د دې کتابتونونو څخه استفاده کړی وای او موږ د خپلې موخې ته رسیدلی وای. یو دا غشتی موږ سره تشویش دی او بل ځینې تخنیکي ستونزې هم شته چې کتابتونونه باید ولري، لکه خمر صاحب مخکې یادونه وکړه. او په لویه کې موږ سره دغه فکري ستونزې چې کوم شته یا موږ ته تشویش لرو هغه په خپلو منځو کې حل کوو انشاءالله. او موږ دا که ستونزې هم شته بیا هم د دې بحث نه کېږي چې موږ د دغې چارې څخه ستړي شو یا د زموږ انرژي کمه شي.
ډېره مننه پیوند صاحب، د دوی په وړاندې خو ستونزې تا واورېدې، ستونزې هم شته، اندېښنې هم شته، د مدني ټولنو په وړاندې هم ستونزې شته په پکتیا کې. ولې تاسې به د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره د ځوانانو د پارلمان د غړي په حیث او د نورو مدني ټولنو سره په تفاهم څومره وکولای شي د ستونزې ورسره واري کړي؟
ډېره زیاته مننه. څنګه چې استاد او اندیل صاحب دواړو ویلې، د ستونزې یادونه وکړي، یو تخنیکي ستونزې وي، یو په بله معنا غادي دوی ځینې تشویشونه پر صورت باندې هغه کې به ټول په ګډه باندې کار کوو او دغسې ځایونه به ټاکو یا دغسې ځایونه مرکزونه به جوړو چې هغلته د کلو هغه نږدې کلي څومره سي ځوانان دي یا د مطالعې مینهوال دي هغه له دې نه ښه استفاده وکړي، له دې کتابخانو نه هم رسیدګي ورته وکړلی سي، هم هغسې کتابونه موږ دوی دپاره هلته په هغو کلو کې برابر کړو په سیمو کې سي کوم نور مشکلات ونه لري. او دوی یوازې د مطالعې دپاره دغه کتابونه وي، نه د مثلا د نورو داسې کتابونه هم شته په ټولنه کې چې هغه ځوانان نورو لارو ته سوق کوي. تخنیکي برخه کې مخکې موږ دوی بحث کړی، کله موږ دوی ګډې ناستې کړې دي، بحث مو کړی د ځینو ستونزو ته لاره پیدا شوې ده، یو دوه درې لارې مو ورته پیدا کړې. مثلا د ځایونو د انتخاب په برخه کې موږ ممکن د ځینو مکتبونو نه استفاده وکړو، د ځینو هغه کلیوالي مرکزونو چې په کلو کې جوړ شوي له هغو نه استفاده وکړو، یا دوی سره په مشوره باندې ټول ملګرو سره په ګډه دی موږ مسؤلیت هم همدا ده چې مثلا دغه ځوانان چې مثلا کار کوي د دوی لپاره د حکومت او د دوی ترمنځ کوم مشکلات دي هغه باید موږ حل کړو. د ولایت په کچه باندې مال دوی سره مرسته مخکې کړې ده، اوس هم حاضر یم دي ته چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په اړه کوم مشکل دوی لري اوس رایه دغه په برخه کې مثلا معرف کوم همکاري دوی لري، د غوښتنه لري د ولایت په کچه باندې دوی کومه غوښتنه لري، او حتی په کابل کې ځینې نداراتونه چې دوی غوښتنه لري. موږ د ناستې زمینه مرته برابرو، د تک زمینه مرته برابرو، او منډه مسولیت پولیس مثلا په دې برخه کې منډه وکړو او دغه مشکلات چې دوی په مخ کې پراته دي دغه حل کړو.
ډیره مننه. د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړول، دغه لړۍ د وطنپال زلمیو بنسټ شروع کړي، د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد ایمل خمر، د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته د بحث په دریمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. دوی د کتابونو د راټولولو په دې لړۍ کې پیل د کتابونو راټولولو کړی، اوس به په قرار قرار د دوی په خبرو سپول سوالو کې کتابتونونو ته ځایونه مشخصوي او بیا به هلته کې هغه همه کتابتونونه جوړوي. د دوی په وړاندې ستونزې ما هم واورېدې، د دوی اندېښنې او تشویشونه ما هم واورېدل. دوی سره به هم حل لارې موجود دي په او بل ځینې غوښتنې به لري. موږ به د دوی نه په بحث په درېیمه برخه کې د ژمنې سره سم د حل لارو او غوښتنو په اړه واورو چې دوی څه حل لارې لري او غوښتنې څه دي. پیل یې هم له سمیع الله پیوند نه کوو، د سره یې کومه حل لاره ده چې دغه ستونزې هوارې سي، د هوارېدو لارې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو د وی اول ستونزې سمې یادونه وکړله، دا داسې په کلو کې داسې جوین وټاکل سي چې هغه د لاسرسي له لحاظه مثلا ټول ځوانانو ته یو مرکزیت ولري، یو او دویم چې موثریت ته موږ خبره کوو، دغه کتابونه باید کتابخانو کې کېښودل سي، مثلا موږ په دې وپوهېږو چې دغه ځوانان استفاده کولی سي او دوی دپاره پکار دي، ضرورت دي. مثلا که موږ په کلو کې په دې کتابخانو کې موږ دغسې کتابونه کېږدو چې هغه د ماسټري د کچې کتابونه یا په ډېر
لوړه کچه باندې کتابونه وی فکر نه کوم چې د خپل باندې موږ دې ته زمينه برابر وسې د مطالعه دود موږ خراب کو. نو دغه کتابونه باید مثلا په کلو کې تنکی ځوانان ماشومان تنکی ځوانان مثلا دغه سې د غوډي سوي سره برابر کتابونه سي هغه د کتابخانو کې کې دغه علمي زده کړه تر کې مثلا د ټکنالوژي په اړه باندې کتابونه مثلا د افغانستان د جغرافیه په اړه باندې مثلا د تاریخ په اړه باندې دغه دینی کتابونه دغه سې کتابونه باید تر څو دوی مطالعه زده کړي او مثلا مطالعه دوی کې هم سي. د تخنیکی ستونزو په برخه کې ما مخکې یادونه وکړه له سوداګرو سره موږ ځینې سوداګرو سره خبرې کړي غوښمنې کړي دي له ولایت مقام سره موږ خبرې کړي هغو ځینو همکارو وعده کړې ده ځینې په برخه کې به همکاري کوي. په کابل کې موږ ځینې مشران او ځینې تجارانو سوداګرو سره سي موږ غږېدلي یا د فیسبوک له لارې دوی د خبرتیاو یا دغه فعالیت لیدلی ده دوی ستایلی ده او زمن کې د مرستې وعده کړې ده. نو دغه تخنیکی ستونزې موږ لیست کړي دي د ټولو ملګرو په مشوره باندې او په دې برخه کې موږ هم سره ملګرتیا کوو او دغه تجاران او سوداګر چې کوم دي له دوی نور کوم ادارات څه دي له دوی نه هم موږ غوښتنه کوو چې د ځوانانو سره په دې برخه کې مرستو کې تر څو د تخنیکی ستونزې هم حل.
مننه استاد ایمل خمر تاسې بس د ستونزو حل لارې او غوښتنې دواړه راته وایي.
موږ خو یو ستر حل لارې چې موږ ډېر پرې ډډه وغه دا چې چاله خوږو چې ژمنه کړې ده تمن به د ژمنه تر سره کوي او همدغه ژمنه ده چې موږ ان شاء الله دیکتاتورونو اکثر اړتیاوي پرې پوره کولای شو. بل زمونږ غوښتنه هم دا ده زمونږ به انشاءالله راتلونکي کې کله چې توضیح کوو د کتابتونونو ته له هغو مدني فعالو چې دوی په ولسوالیو کې دي یا په د ولسوالیو په کچه چارواکو نه به موږ دیو ته خود یو قرارداد په اصطلاح په اساس دوی ته دا کتابتونونه سپارو. موږ تر بل هر چا له کتاب او کتابتون سره ډېر احتیاط کوو ډېر پام پرې کوو. هغه په دې معنی چې موږ داسې نه کوو چې کتابونه مو راټول کړل په ډېر زحمت په ډېر خواریو او بیرته یې باب بې ځایه یو چا ته وسپارو چې هلته بیا نه مطالعه شي نه ځای ولرو نه نه نور امکانات ولرو. نو د ولسوالۍ په کچه له چارواکو نه لومړی یو موظف کس غوښتنه کوو چې یو موظف کس باید وي چې دغه کتابتون وڅاري خلک مطالعه کولو ته اسانتیاوې برابرې کړي له دې نه لیدنه وکړي داسې نه شي چې قلفونه پسې پراته وي او په میاشتو او کلونو باندې بند پراته وي. موږ کتابتونونو لپاره بندیخانې نه جوړو کتابتونونه جوړو چې پرانیستې وي خلک ورشي استفاده ترې وکړي مطالعه یې کړي یو کار به مدای وي. بل په عین حال کې موږ ډېرو مدني ټولنو پیژنو چې دوی په ولسوالۍ کې فعال دي له هغه ملګري راغواړو لومړی غوښتنه همدا ترې کوو چې زموږ غوښتنه دا دي چې مثلا بندیږي بنا کتابتونونه به محفوظ کتابونه به محفوظ ساتل کیږي د مطالعې اسانتیاوې به تاسو ورته رامنځته کوئ په عین حال کې به یې راتلونکي کې لا هم پسې غني کوئ. نو موږ د یو مخکښانو په توګه له تاسو سره بیا هم مرسته کوو او موږ په عین حال کې دغه د بنسټ ملګري به وخت په وخت له دې کتابتونونه بیا هم څارنه کوو او ارزو به چې کتابونه مو په کوم حالت کې دي لوستوالی په کومه کچه دي او مثلا مینوالی په ډېرېدو دي که په کمېدو. نو دغه ټول نقطې او دغه ټولې خبرې په پام کې نیسو بیا به کتابتونونو ته توضیح کوو یا بیا به د کتابتونونو جوړول ته تابع کوو. فعلا یوازې په همدې موږ کار کوو چې کتابونه راټول کړو او دغه شمېره یې پوره کړو انشاءالله راتلونکي پلانونه مو همدا نور دي.
ډېره مننه اندیال صاحب تاسې هم راته ووایي ستاسې سره یې حل لاره څه ده په لنډو غوښتنې مو راسره شریک کړئ.
زه خو په لنډه کې دغه حل لاره یووایم چې موږ یو ملي چاره شروع کړې ده. ملي چاره ده که هر څوک که دولتي چارواکی دی که عادي وګړی دی که مدني ټولنې غړی دی نو که هر څوک دغه ومني چې دا ملي چاره ده او خپله یې وګڼي که نه موږ پکتیا ته دا کار کوو که نه یا افغانستان ته دا کار کوو نو دا په موږ پورې تړلی نه دی. موږ دغه کار کوو هغه خپل یو مسولیت وګڼي چې دوی دغه کار کوي کتابونه راټولوي خپل هغه انرژي په دې باندې مصرفوي. زه د هم خپله برخه همکاري دوی سره وکړم چې هر څوک داسې وګڼي دا ملي چاره ده او دا زما مسولیت هم دی. یو ملګری زموږ سره مدري ټولنو کې دینه زی هغه خپل همکاري کې دولتي چارواکي موږ ته دغه امکانات برابروي په دولت باندې یا خپله باندې ملي جارانه خپله مسولیت ادا کوي چې دوی دا کار وکړه، زه به د خپل دوی سره فزیکي کار نشم کولی، دوی سره مالي امکاناتو ته برابروم. نو که چیرته داسې وګڼل شي، موږ هیڅ ستونزه نه لرو، ځکه موږ پکتیا ته کار کوو. غوښتنه زموږ موخه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود عام کړو، او دې سره څنګه چې موږ یو بل ستونزې سره مخامخ کیږو، دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود ډېر دغه عام نه دی. که چیرته هر څوک د خپل نفوذ په استفادې سره دغه چارې کې موږ سره مرسته وکړي، کمپاین وکړي، یو څه د کتاب ارزښت باندې هر څوک چې خپل فز لري یا خپل دی پوه نه مطالعه ته کمپاین وکي، نو دا زموږ سره ډیره زیات مرسته کوي. دغه زموږ موخه به را لنډ کړي وي، موږ ضرور رسیدلی یو.
تاسو سوال فقط پای کې که بس پای ته رسیدونکي وي، نو غواړم چې وایم چې موږ د دې چارې کېدای شي مخکښان وبلل شو یا نوښتګر کېدای شو وبلل شو، خو له موږ سره باید سړی سترګې پرې پټې نه کړي. مدني ټولنې، مدني فعال، دولتی بلابل خواخوږی چرواکی او با احساس چرواکی او پای نهال کې نور ملګری او عام خلک مرستندوی دي، د مرستې کې د همدوی په ډاډ او همکاری او په مرسته باندې موږ ولسته د عملی بدلون بیلګې وړاندې کوو. موږ مثلا د کتاب په حقله، د کتابتونو په حقله، دوی پر د ارزښت په حقله کلونه کلونه خبرې مو اورېدې، تقریرونه مو اورېده، لیکچرې مو اورېدې، خو له دې نه وروسته موږ غواړو چې د کتاب ارزښت ته عملي بڼه ورکړو، خلک خپله کتاب وویني، ورشي، مطالعه یې کړي او له ګټو یې مستفید شي.
ډېره مننه چې تاسو راغلي په باس کې برخه واخیسته.
ډېره مننه.